د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د نننه د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی په وړاندې د چټک اقدام غوښتنه وکړه. پاکستانی رسنیو له دې ډلې سما شبکې راپور ورکړی چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ ادعا کړې چې د پاکستانی طالبانو ډله په افغانستان کې د نننه لخپلو پټنځایونو فعالیتونو ته دوام ورکوي. زهرا بلوچ د طالبانو له حکومت غوښتنه کړې چې د تحریک طالبان پاکستان په وړاندې اقدامات وکړي. خو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې ویلي وو په پاکستان کې د امن ټینګ ول د طالبانو د حکومت مسؤلیت نه ده. اروپایي ټولنې پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د ناروغیو د خپرېدو او ناوړه روغتیايي وضعیت په وړاندې د مبارزې لپاره 10 میلیون یورو مرسته کوي. د دې ټولنې د اعلامیې له مخې دغه اندازه پیسې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ته ورکول کیږي. د ماشومانو د ملاتړ لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف وایي له پاکستان د اخراج شوو په ډله کې شاوخوا 50% ماشومان دي. یونیسف ویلي په سرحدي سیمو کې د ماشومانو لپاره د روغتیايي او د خوندیتوب د خدماتو وړاندې کولو لپاره دوی حضور لري. پاکستان له دغه هیواد د بې اسناده افغانانو د ایستلو بهیر د نومبر له لومړۍ پیل کړی. په قاهره کې فلسطیني چارواکي وایي هغه فلسطینیان چې په غزې تړانګه کې د جګړې له کبله مصر ته کډه شوي وو کولی شي سره له جمعې خپلو مېنو ته ستانه شي. او د آیرلند پولیس وایي د دریو ماشومانو په ګډون 15 کسان چې د چړې د ګزارونو په مشکوکه پیښه کې ټپیان شوي وو پرون روغتون ته ولېږدول شول. رسنیو راپور ورکړی چې دغه کسان د پلازمینې ډبلین په مرکزي برخه کې له یو ښوونځي د باندې ټپیان شول.
اساسی او بشری حقوق دراندوستانو سلامونه مې ومنې د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونې ته مهر کلای کوم. په دې خبرونه کې په گاوندی هیواد پاکستان کې د افغان کډوالو په اساسي او بشري حقوقو باندې خبرې کوو. لمن سره ملما دی د بشري ودی او پراختیا په برخه کې نړیوال ترینر ډاکټر حیات الله حتید. ډاکټر صاحب په پایل کې خو ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې کله یو څوک بل ملک ته مسافرېږي کنه د کوم حقوق په ملک کې لري؟
ساسونه مننه کوم چې ما ته اجازه راکړه چې خپل فکر په دې موضوع کې سره شریک کړم. دقیقا کله چې یو انسان یو بل ملک ته ځي، البته د ځینې ضرورتونو په وجه باندې ځي او هغه هجرت ورته وایي او د هجرت په اسلام کې یو اصل دی او دغه مهاجر ډیر حقوق لري او دا ډیر لوړه مرتبه لري د الله جل جلاله سره. الله فرمایي چې ومن یهاجر فی سبیل الله یجد فی الارض مراغما کثیرا وسعا. څوک چې هجرت کوي د الله جل جلاله په لار کې، نو الله جل جلاله هغه ځمکه ورته پراخوي او هغه به الله جل جلاله ورته زیات انعامونه ورته ورکوي. نو یو انسان چې یو ملک ته ځي، من هیڅ یو انسان ډیر حقوق لري. به چې یو انسان یو مسلمان دی، یو مسلمان کړه ورزي به حقوق زیاتیږي. او به چې یو انسان د خپل گاونډي کړه ورزي خپل گاونډي هیواد اختیاروي، نو به حقوق نور هم زیاتیږي. او د گاونډي دومره حقوق دی په اسلام کې رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې جبرائیل به ماته وصیت کولو د گاونډي په حقوق کې د دې اندازې پورې چې ما ویل چې دیش د گاونډي په میراث کې هم د ما سره شریک وي، دیش حق ولري رساله. نو ډېر زیات حقوق دي او انسان خو خپل د شرافت او د کوم عزت چې الله جل جلاله ورته ورکړي هغه خو هیڅوک نشي تعبیرولای. الله جل جلاله وایي ورقد کرمنا بني ادم، الله جل جلاله ډېر یو لوی اعزاز انسان ته ورکړي. د څومره شیونو چې په دنیا کې پیدا شوي د ټول د انسان په خاطر باندې پیدا شوي، ځکه چې د انسان چې دی د اشرف المخلوقات دی. نو ډېر زیات حقوق لري دا من حیث یو انسان او بیا من حیث یو مسلمان او بیا من حیث یو گاونډی.
بله ډاکټر صاحب، هغه سیاسي اړخ ته نه ورځو ځکه زموږ نوري خبرونه شته کار ور باندې کوي، خو راځو دغه اوس وضعیت د افغانانو په پاکستان کې چې دی بشري حقونو ته انساني حقونو ته تمکیګو. آیا یو څوک چې یو چیرته تاسو په خبر اجرات کوي د گاونډی لخوا یا د بل ملک لخوا امداسي کړو سره مناسب دي؟
ولدا کوم کردار چې پاکستان کړی زموږ ساس د افغان سره، دا غیر انساني او غیر اخلاقي کردار دی. د څومره وخت چې الته دوی ځای ورته ورکړی وو او دوی الته اوسېدلي وو او ډېر زیات خلک چې هلته بزنس یې جوړ کړی او خپلې کورنۍ بچان یې لوی شوي او حتی بچان ته یې ودونه کړي او لوی شوي تجارتونه یې جوړ کړي او ژوندونه یې کړي او ډېر زیات ماشومان هلته پیدا شوي او هغه لویان شوي. نو څومره دغه احسانات او د نیکۍ چې مخکې هم کړي وو د افغانانو سره متاسفانه په دې کار باندې هغه ټولې خپلې نیکۍ دوی د لاسه ورکړې متاسفانه. او دوی داسې یو کار وکړل چې زما په نظر باندې په تاریخ کې نه داسې کار نه وي شوی. ډېر بد چلند وشو او ډېر بد رفتار او ډېره بده رویه وشوه او نه تنها په دې کار باندې دوی د افغانانو د زړونو او د عقلونو نه بهر شول، بلکې دوی په تاسف سره وایم چې حتی خپله په پاکستان کې هم خلک ډېر بد وایي ورپسې او په نړیواله کچه باندې موضوع چې څومره خپرېږي په تاسف سره زه وایم چې ټول خلک ډېر بد ورباندې وایي او ډېر غلط چلند وشو، نه په انساني معیار کې دي او نه په اخلاقي او حتی نه په قانوني په داسې انداز کې چې خلک بهر شي او بیا دومره جزا ورته ورکړل شي چې هغه 50,000 کلدار یو انسان ته حق ورکړل شي، هغه مال او شتمني او شی چې کړي وه ټول ورنه واخیستل شي، ورنه غلا شي. دا خو د غلا متاسفانه یعنی یوه نښه ده او یوه نمونه ده او په داسې بې عزتۍ کې هغوی متاسفانه بیا هېواد ته بیا ولېږل شي او په داسې حساس موسم کې چې اوس ژمی روان دی او یخ روان دی او هغوی هېڅ بندوبست نه لري متاسفانه، نه کورونه لري او نه داسې نور څه بندوبست لري او نه دومره ګاونډیان او خپلوان څوک لري چې هغوی خپل ځان سره واخلي په خپلو کورونو کې، نه داسې یو شی لري چې دوی ورته ورباندې جوړ کړي په تاسف سره، او نه داسې نړیوال مؤسسات دي چې هغوی لپاره بندوبست وکوي او عاجل د کورونو او حتی د خیمو بندوبست او د خوراکي مواد بندوبست ورته وکوي. نو په ډېر تاسف سره وایم چې ډېر غیر اخلاقي چلند شوی او دا یو ظلم دی او زه په دې باندې ډارېږم چې الله جل جلاله د دې ظلم په نتیجه کې د دوی نه داسې انتقام وانخلي چې هغه متاسفانه چې د دوی حتی اولادونه او د دوی د کورنۍ دوی داسې یو حالت ته مجبور نه شي. موږ افغانان مسالم خلک یو او د هیچ چا ته زموږ ساسو بد نه لوریږي، خو د دې ظلم نتیجه چې ده ډېره بده نتیجه ده.
بله، پاکستان اسلامي ملک دی او افغانان هم مسلمانان دي. دوی په ډېرې بېرحمۍ سره له خپلې خاورې نه دی وتل ورته وایي. که د اسلام د دین نظر د موضوع وڅېړو چې دلته څومره دوی په ګناه کې داخليږي.
موږ تاسو مسلمانان یو کعبې شریفې ته موږ تاسو لمونځ کوو درېږو 15 وخته او بیا دا خبرم کوو چې موږ مخامخ ولاړ یو د الله جل جلاله کعبې ته. که چېرته هغه کعبه ورانه شي یو انسان پورته شي د کعبه ورانه کړي، دوی په مقایسه کې یو بل انسان د یو انسان زړه خپه کړي. نو الله جل جلاله ته د انسان زړه خپه کېدل دلیل بد دي. دا خو ټول د الله بندگان دي، الله خالق دی او الله جل جلاله مدبر د کون دی، موږ تاسو ټول الله پیدا کړي یو. دا کې یو د مثال په توګه باندې یو څوک د چا اولاد ته په بد نظر باندې وګوري او لږ تکلیف کړي، نو پلار څومره خپه کېږي، هغه مور څومره خپه کېږي. دا چې مور او پلار یعنی د پیدایښت سبب دي، الله جل جلاله د مور پلار هم پیدا کړي او د اولادونه هم ورته ورکړي، په مور پلار نه هیڅ مسؤلیت لري د اولادونو څومره خپه کیږي. نو که داسې فکر وکړو چې هغه پروردګار چې هغه خالق دی مدبر دی، ظالم یې هم پیدا کړی او مظلوم یې هم پیدا کړی، نو څومره به الله خپه شي په خپلو بندگانو باندې. دا چې د یو انسان صرف زړه ازارول د کعبې د ورانول نه هم لوی جرم او لوی ګناه ده. داسې فکر وکړو چې دغه انسانان چې په دومره بې عزتۍ سره شړل کیږي، د شړلو هغه متاسفانه او دومره تنگ وخت کې دوی سره بیا زنانه دي او سره کوچنیان دي او دوی سره بیا مریضان دي، حتما لویان ښځې دي او لویان نارینه دي، او د هیڅ ته نه ګوري او په داسې یو حساس وخت کې چې جمع روان دی او یخ روان دی او دوی متاسفانه چې شړل کیږي او په ډېره بې عزتۍ باندې. تاسو خپل فکر وکړئ چې خالق زموږ ستاسو ټول د دوی خالق او زموږ او د دې کون مدبر هغه به څومره ناراحته کیږي. آیا دغه ظالمان به د خدای جل جلاله د قهر د عذاب نه ډاریږي؟ آیا په دوی باندې به داسې حالت بلکې د دې نه بدترین حالت به په دوی باندې رانه شي؟ حتما ورباندې روان دی. نو دا چې کله او څنګه، نو والله عالم فرعون د کوچنیان نه یاریدو، هغه به واړه واړه ماشومان مړه کول، ځکه چا ورته ویلي وو چې داسې یو ماشوم پیدا کیږي په همدې ماشومانو کې او هغه به تا وژني. خو موسی علیه الصلات وسلام چې کله پیدا شو، موسی علیه السلام الله جل جلاله همدغه فرعون ورته مسخر کړه، د فرعون ښځه ورته مسخره کړه چې ټول ماشومان هغې موسی علیه السلام مور ته چې الله جل جلاله چې ته د پسند کې واچو بحر کې واچو بحر کې واچولو، نو ما و چې فرعون او کزي د بحر غاړه باندې ناس وو او غیر ونی وو او رای وسو کور کې لوی کو، او همدغه فرعون ته الله جل جلاله موسی د پکور کې د پلاسونو باندې ورته لوی کو، او فرعون بیا الله جل جلاله داسې هلاکو چې تر اوسه پورې تاریخ دا نوم لیکلی. نو هر هغه څوک چې ظلم کوي او ظالمان وي دغه تاسپنه پایله ډېره خطرناکه ده او ډېره بده ده. نو زه والله زه په دې باندې ډارېږم چې د دوی کوچنیان او د دوی ښځې او د دوی ماشومان سره چې داسې ظلم وشي په هغې باندې موږ ځکه خفه کېږو چې موږ تاسو تکرار زه وایم چې افغانان مسالم خلک یو او موږ تاسو نه غواړو چې چاته بد ورسېږي، خو د دې ظالمانو په وجه باندې د سیاسونو په وجه باندې به متاسفانه چې دا نور به هم د منځه لاړ شي متاسفانه وچې د وچو د زور نه لامده هم سوځي. نو د هغې ښځې د هغوی ماشومانو به یو څه ګناه وي. نو زما هدف دا ډېر یوه لویه ګناه ده او ډېر یو اخلاقي او انساني یو لوی جرم دی او دا په تاریخ کې هم لیکل کېږي او دا د دوی مسؤلیت لري او دوی سره چې څه کېږي نو هغه به دوی پوشه او خپل کار یې پوشه، خو د دوی په دنیا او په آخرت کې متاسفانه چې ډېر شدید عقاب دی.
بله ډاکټر صاحب، کله چې دغه خلک افغانستان ته بیرته راځي نو دوی دلته مینې نه لري، حتی اکثره داسې کسان دي چې خپل خپلوان هم نه لري، دلته بیا دوی له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
دقیقا هغه مشکلات او ستونزې خو هغه خو واضح دي، د شک نشته چې کېدی شي اکثره خلک د زیات وخت هلته وتلی وي، حتی ساز د خبرو په تایید باندې کېدی شي خپلوان ون لري، دوستان ون لري، حتی کېدی شي څه نور ستونزې هم دوی ورسره مخامخ شي. نو دلته افغانانو ته زما دغه یو خواهش دی او دغه هیله ورنه لرم چې دوی خپل غېږې ورته خپل کورونه ورته خلاص کړي او د موجوده امکاناتو نه دوی ورسره شریکان شي او د دوی نه هر شی چې خپل لري هغه ورسره شریک کړي، ځکه داسې حالت کله کله انسان باندې راځي. نو همدغه افغانان دي انشاءالله چې د خپل د خلیل المړی ورسره شریکوي او دوی به انشاءالله چې ورته په مینه او په احترام باندې به انشاءالله چې دوی استقبالوي په خپلو کورونو کې. هغه افغانان چې زیات کورونه لري او هغه افغانان چې کورونه په کرایه باندې ورکوي داسې لږ لږ چې زه اورم چې هغه کرایه ځینې اوچت شوي د دې خلکو په وجه باندې. نو دا انسانان په یو ضعیف حالت کې وي او داسې حالت کله کله په انسان باندې راځي. نو موږ تاسو داسې احساس وکړو چې الله دې نه کړي که په موږ باندې داسې حالت راشي نو بې زموږ به څه حالت وي. نو زما دغه یوه هیله ده چې دوی خپل غېږې ورته خلاص کړي، د الله د رضا په خاطر باندې چې تر څو الله ته خپل ځانونه ورباندې لنډ کړو او خپل کورونه او خپلې دروازې او خپل زړونه شی چې لرو دا ورسره شریک کړو. یوه نقطه هم یوه حساسه نقطه ده چې آیا د خلک چې راځي زه داسې پوهېږم چې اکثره بعضې خلک پښتو فارسي باندې نه دي بلد، بعضې اردو وایي. نو دې نقطې ته هم باید افغانستان حکومت باید متوجه اوسي چې خدای نخواسته څه امنیتي څه قصه نه وي، ځکه بعضې انسانان چې راځي په پښتو فارسي باندې نه پوهېږي. دې ته لږ ځیر شي، البته دوی هغه انساني حقوق هم ورته ورکړي، خو لږ ته کنټرول لاندې دا خلک شي چې دا خلک څوک دي، اس نه چې خدای نخواسته څه امنیتي ډرامه نه وي، څه بل شی نه وي، بل څوک نه وي راغلي، ځکه موږ تاسو افغانان ښه خلک یو او الحمدلله موږ تاسو ښه تعامل کوو ټول سره. خو لک لک زما په نظر باندې چې متوجه هم شي امنیتی او حکومتي ارګانونه چې خو تاسو بل قصه نه وي، ځکه چې دا افغانان چې دي الاقل هر څومره کې چې بهر هم پات شي لک لک باید دوی په خپل ژبه باندې په خپل هغه باندې باید پوه شي، ځکه داسې انسانان په دوی کې هم شته چې هغه هیڅ څوک نه لري، نه پوهېږي چې کوم ولایت دي په کومه ژبه خبره کوي چیرته دي چیرته نه دي. نو دا مسله هم امنیتي زما په نظر باندې چې مدیریت شي او نور موږ خپل کارونه الله ته سپارو، الله مدبر دی او خالق دی او د ټولو کارونه کې موږ تاسو ډېر خپه کوي او موږ تاسو ډېر خسته کوي، خو د ټولو کې خیر دی. وعسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لكم، دا شی زموږ خوښ نه دی خو په دې کې لوی خیر دی. الله جل جلاله څه خیر یې کوي هغه باندې موږ نه پوهېږو. یو خیر خدای هم دی چې افغانان راشي او خپل کورونه ته راشي او خپل هیواد ته راشي، دوی خپل بزنس شروع کړي، خپل کاروبار شروع کړي او بهترین په اقتصاد کې بهترین کوم عاید چې دی هغه بشري قوت دی، بشري قوت راشي او افغانستان کې د څومره کار نشته وکړي. کاشکې دوی ته مخکې نه زمينه مساعده شوې چې مخکې راغلي وای چې خپل هیواد خپل جوړ کړی وای. نو موږ تاسو به ان شاء الله خپل هیواد خپل جوړو. دوی د راتلل چې دا یو زما په نظر باندې شو خیر دی چې خیر دی کدی لږ تکلیف شي او لږ مشکلات سره کې مخامخ شي، خو ان شاء الله چې دوی به بهترین راتلونکی ولري او دوی بهتره خبردار چې خپل کلی کور ته راغلل او خپل وطن ته او هیواد ته راغلل ان شاء الله دوی وطن جوړوي، ان شاء الله په دوی باندې وطن زرغونېږي ان شاء الله.
بله ډاکټر صاحب، تاسو خبره دقیقه ده چې افغانان خپل وطن ته ستنسي دا ښه خبره ده، مګر که بل اړخ د موضوع ته وګورو وسنۍ وضعیت د دې نه دی چې افغانان افغانستان ته ستنسي. مثلا کار نشته، د ښځو لپاره ښوونځي نشته، نور مشکلات د اقتصاد خلکو ډیر خراب دي. آیا د پاکستان حکومت په دې مسایل نه پوهیږي که دوی ولې په داسې بد وخت کې افغانان واخلي په زور خپل وطن نه باسي افغانستان ته لیږي؟ په عامه خبره له خوږ ګوتې نه یې نیسي، یعنی هلته هم د ګزارې ځای نشته، د ژوند تېرولو ځای نشته او دوی خپل ملک نه پرېږدي. اصلي علت څه کېدلی سي؟ ولې دا ملک داسې کوي؟
د دې خو ډېر لاملونه دي، خو یو لامل یې دا دی چې پاکستان غاوچه شوی. نو کله چې غاو چشي او هغه پی نه کوي نو هغه بیا خلک یا خرڅوي او یا بیا لاندې کوي. زموږ ساس په منطقو کې منی په موسم کې حلالوي او بیا غوښه وچوي. نو پاکستان په هغه وخت کې چې د دوی بزنس روان و او دوی پروژې راتلې نو په هغه وخت کې دوی ډېر زیاتې ګټې کولې د مهاجرینو نه او دوی ډېر زیات استفاده کولې او ډېر مستفید و پاکستان. دا چې اوس هغه پروژې ضعیفه شوي یا کمې شوي او هغه نور خیر سیاسي اړخ ته به نه ځو ځکه ستاسو د موضوع انساني موضوع ده. نو یو اساسي علت یې دغه دی چې دوی ته اوس متاسفانه د مهاجر په نامه باندې څوک څه ډېر نه ورکوي، دوی ګټه نشته. نو همدغه وجه ده چې دوی نه غواړي چې خپل ځان ته هډیک جوړ کړي. او اساسي مسله خو د دې سردردي جوړ کړي، اساسي مسله خو د دې سیاسي مسله ده چې اوس نه غواړي پاکستان په افغانستان کې استقرار راشي او هلته یوه اداره راشي، یو داسې باثباته یعنی حکومت راشي. نو دوی د همیشه لپاره مشکلات متصل اټولي او مشکلات لټوي. لکه مخکې چې ما وایم په دې باندې راغلم چې د دې خلکو د دې نور سیاسي او امنیتي بازه پوچی مخې نه وي، د ته باید متاثر متوجي اوسېګو. او کنه دوی خو اوس پوهیږي لکه تاسو د خبرې په تایید باندې چې په افغانستان وضعیت اوس بالفعل ښه نه دی، اقتصادي وضعیت ښه نه دی، هوا سړه ده، اولته خلک دپاره کاروبار نشته. نو دا ټول مسایل دوی درکوي، خو دا کار دوی همدغه هدف دی چې په زخم دوی مالګه اچوي چې تر څو دوی متاسفانه خپل هغه پټ مخ یا هغه منفي مخ کوم چې یا هغه بد نیت د افغانستان سره لري چې په داسې فیرونو باندې دوی هغه کړي ښکاره کړي او خپل ځانونه وروپېژني چې دوی یعنی څوک وو. ما تاسو ته وایو چې دوی د افغانستان سره بغیر د سیاسي مسایل نه جزئیات درېدلي وو. زموږ سره افغانان هلته سبقونه ویلي وو، هلته هجرت کړی وو، اوسېدلي وو، تجارتونه یې کړي وو، ډېر ماشومان هلته پیدا شوي، نو ډېر احسانات یې کړي وو د افغانانو سره. خو په دې کار باندې دغه ټول احسانات متاسفانه چې دوی د منځه یوړل او د ټول څه چې کړي وو د متاسفانه چې دوی ختم کړل، نو دوی دا کار لاسي کوي، دوی دا کار عمدن کوي. د دوی نه کومه فائده چې دوی ورته ورسیږي نه فائده دی په نظر باندې چې هغه مناسبه نه ده. دوی دوی کېدای شي نور بعضې سیاسي بعضې مسایل وي چې هغه به د دوی په ذهن کې وي او دوی به غواړي چې خپل ځانبه هغه ته ورسوي.
بله، که څه هم تاسو په خپلو خبرو کې اشاره ورته وکړه، خو که دا خبر واضح کړو، دا کډوال چې له پاکستانه را لېږل کېږي بېرته افغانستان ته، دلته عامه وګړو او دولت ته څه کول پکار دي؟ څه ډول د دوی لاسنیوی وکړي؟
ځکه چې دا خلک د موږ د کور او د فامیل ازادي او دوی ډېر وخت مینه مسافر شوي وو، نو په هغه مینه باندې باید دوی استخبار شي په کومه مینه باندې چې د کور او د فامیل اعضا راځي، کور ته ورونه راځي، خویندې راځي، مشران راځي، نو څومره په مینه په خوشحالۍ باندې د نور د فامیل اعضا یې استقبالوي. لکه څنګه چې بعض سوشل میډیا کې زه ګورم چې بعضې ورونه ورځي او دوی ته ګلونه وراچوي او دوی په ډېر ګرمۍ او په ګرم استقبال باندې دوی استقبالوي او دوی ته ډوډۍ برابروي دوی ته. نو د دې نه زیات حق لري دوی موږ باندې چې دوی ته ډېره زیاته مینه ورکړ شي او ډېر زیات محبت ورته ورکړ شي او دوی چې هر چوش ته ضرورت دی هغه ورسره وشي. متاسفانه چې اوس د انساني تعامل هم کړکۍ د افغانستان سره بند ده. متاسفانه مؤسسات افغانستان کې ډېر محدود کار کوي او هغوی هم خپل موخې خپل اهداف لري. نو على الاقل دغه افغانان تاجران باندې دا واسط کوم چې هغوی ورسره همکاري وکوي، بعضې هغه افغاني بارسړه ته مؤسسات انساني مؤسسات هغوی ورسره ودرېږي، د کلو او د بانډو مشران چې کوم دي او قومي مشران هغوی دا نور خپل خلک تشویق کړي. زموږ تاسو اوس بل فایده کومه خپرونه چې ده عامو خلکو ته ذهنیت ورته ورکړ شي چې دا زموږ تاسو د فامیل خلک وو، زموږ تاسو د فامیل اعضا وو او دوی مجبور شوي چې ته لاړو او اوس بېرته راغلي. نو دا ټول خلک مونږ تشویق کړو، ذهنیت ورته ورکړو، حتی کوچنیان ماشومان ته مونږ تاسو ته ذهنیت ورکړو، ځکه دوی یوه ستونزه نه ده، یوه ستونزه خو دا ده چې دوی متاسفانه بې کوره شوي، بې وره شوي او دوی څومره زندگی او شتمنۍ وړ ټول متاسفانه دوی ورنه برخه شوي. او دا مسله ده چې دوی لپاره نفسي کوم حالت چې دی هغه ډېر خطرناک دی، د اقتصادي حالت او لوی به هم جوړ شي، دا به ضروري کوم وروسته دي که په قرض وي او په همکاري وي که په مرسته وي دا به جوړ شي، خو نفسي کوم زخم چې زمن هيسو د بشري وده او پیاوړتیا هیڅ متخصص د خبره کوم چې هغه نفسي ډېر زیات ستونزې پیدا کیږي، حتی د دوی د کوچنیان سره د دوی په ذهن کې د شی پاتې کیږي او دا ډېر زیات متاسفانه منفي پایلې لري. نو د دوی سره هغه نفسي لوري، د دوی هغه اقتصادي لورای د دوه کورنۍ لورای ټولنیز لورای په ټولنیز لوري کې دورونه او خاندې باز ورسره همکاري ورسره کوي او حتی خپل کورونه کې ورته ځای ورته ورکړي. موږ تاسو اوس بل فعل کچې ته د غزې خلک ته وګورو هغوی باندې څومره ظلم روان دی د اسرائیلو د خانه هغوی به کور شوي وي ور شوي په بمباریو په هغه کې هېڅ نه لري متاسفانه. نو د موږ تاسو د افغانانو حالت هم تقریبا چې هغې ته ورته حالت دی خو دا متاسفانه په یو بل شکل کې دی. د دې کوم ظالمان چې دی هغه ځانته مسلمانان وایي او هېواد هم ځانته اسلامي هېواد وایي. زما هدف دا دی چې څومره همکاري ممکنه وي هغه همکاري ورسره وشي. دا همکاري که چېرته د دولت خانه وي او که چېرته د ملت خانه وي نو ځکه خلک ډېر زیات مستحق دي.
بل ډاکټر صاحب حکومت ته به تاسو مشوره څه وي کله چې افغانان له پاکستان را لیږل کیږي لکه څنګه چې لازمه ده هغه سي چلند دوی ونه که هغه سي غبرګون دوی ونه خو ده که څه هم زموږ بس سیاسي بس نه ده خو پلانډو کې به یو څه خبرې ولرو چې حکومت هیڅ هغه سي یو برخورد ونه که هغه سي غبرګون ونه خو ده چې حکومت په نوم باید خودلای وي بل حکومت سره چې وګړي هغه کسان اته په دوی کې ستاسو دوی ویزی هم لري او تل خپل هواد نه دی را باسي د حکومت د کړنو پاکل تاسو وایي
د پاکستان دا مخ مخکنه هم مالو شو او کتاب سیاست شي ډیر مخکې هم د بعض افغانانو ویزه هم درلود او دا اوس دا استعمال شو او حتی نور ملکون ته سپار شو او متاسف ډیر زیات نمونه لرو خو هغه البته مخکې کوم نمونه چې هغه کلیش د ځین سیاسي حکومتي کسان سره به اوس د ملت مقابل کې دا کوم کار چي دی دا واقعا ډیر ضعیف کار دی ډیپلوماټیک خبرګون ته ضرورت لري او دا هم باید دوی ډیپلوماټیک جواب ورته ورکړي. زما په نظر باندې کې چیرته د عملی جواب ورته ورکړي شي هغه به ډېر بهتره وي د کلامي جواب نه. په دې معنی باندې چې امدا کوم ملمانه چې راغلي دوی په غوږ کې راوړل شي دوی لپاره ځینې تخصیص شي د ځمکو د وکولو د توزیع او د کورونو د جوړولو او دوی ته د کار زمينه سازي وشي او کار ورته برابر شي او دا خلک په غوږ کې راوړل شي دوی یو کی ورته پاک شي او دوی ته توجه وکړي شي. زما په نظر باندې به دا یو عملی جواب هم وي او بل دا خبر ده چې موږ به تاسو په خپل افغانان باندې غوږ کې رانیولې وي او درې ما خبر ده چې زموږ تاسو کادر دی زموږ تاسو انرژي ده زموږ تاسو طاقت دی د دې نه به د هیواد په داخل کې استفاده بشي وي او دا به د هیواد د پراختیا او د بیا جوړېدو په خاطر باندې به ډېر زیات مفید او ګټور به ټول روان تمام شي ورونه وي که خویندې او ټول کورونه. زما په نظر باندې چې داسې یو پالیسي وي یو لوی استراتیجیک برنامه ورته جوړ شي او البته په ډېره چټکتیا سره ځکه چې ژمی روان دی یخنی ده او هلته زموږ ستاسو د هرات زخم هم تر اوسه پورې متاسفانه جوړ شوی نه دی. هغه خلک هم بې کوره دي او هغه هم ډېر لوی ضرر و حتی د خوست او د پکتیا زلزلې کوم هغه چې د مشکلات چې دا تر اوسه پورې حل شوي نه دي. نو دغه ټول کوم آسماني او ځمکني مصیبتونه یو ځل راغلل. نو دلته زما په نظر باندې چې ملت او حکومت باید لاسونه ورکړي داسې یو قسم تعامل وشي چې هغه دغه په بدل کې په جواب کې د خلکو خدمت هم وشي او خپل ملک هم جوړ شي او پراتونکو کې هم چې څومره افغانان به هر وسیږي حتی کچیرته پرمختللو هیوادونو کې هم وسیږي چې کچیرته د خلکو حالت وګوري چې د خلکو سره یو تعامل وشو نو چې هغوی هم راشي هیواد او هیواد جوړ کړي. تکرار وایم چې دا هیواد به موږ تاسو جوړوو په خپل فکرونو په خپل عقلونو په خپل استعدادونو باندې به جوړوو او پردي موږ تاسو دا هیواد نه جوړوي. طبي خبر د مشکلات شته استون زشته خو زما په نظر باندې چې په فکر او په عقل کې چیرته او په دماغ کې متاسف کوم اختلافات لرو دا مطلوب دی باید وشي. زما ستر مابین هم اختلاف شته دا اختلافونه متاسف ژوند انتقال نکو ځکه چې د متاسف افغانان متاسفانه اکثره د سر اختلاف مطلوب دی باید وشي خو دا اختلاف قلب انتقال نشي. ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا تخلو مؤمنان او مسلمانان او افغانان ورونو سره متاسف باید اختلاف نه لرو بلکسي وبل تلاش ورکو او خاص
کر
په داس
موقفو کې
د بر سره باید
ودرېګو
چې ترڅو
موږ تاسو ټول کامیاب شو. ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب تاسو ژوندۍ سلامت
اوسئ. او تاسو نه هم مننه.
درن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په ګاونډي هېواد پاکستان کې د کډوالو په حقوقو باندې خبري وشولې. په دې خبرونه کې لمون سره میلما و ډاکټر حیات الله اتیت تربیه مو علامه او ملګری
موسیقی.